په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ ده، د کاب یهود 28مه د مارچ میاشتې 12مه. د دې خبرونې ډیره برخه تشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیله سوې ده. پیل له خبرونو کیږي. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن ووژه او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل سو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس بللی دی. توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي چې واشنگټن د تاوتریخوالي دا روان بې مفهومه عمل غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یو اعلامیه کې دا بمی چاودنه غندلې او په دې اړه یې د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې د تابعان په فرهنګي مرکز کې د سوې چاودنې پیښه له نږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر آزادۍ بل ګزار بللی دی. لا چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو ویان یو ور بیا خپل حکومت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یکشنبه د ذبیح الله مجاهد څرګندونې خبرې کړې چې ویلي دي ملګرو ملتونو کې د تیر حکومت استازی د افغانستان استازولي نسی کولی او دا څوکۍ باید اوسنی حکومت ته وسپارل سي. دا مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي نصیر احمد فایق کوي او طالبانو مخکې سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه نومولی وو. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې دوی ته د دې څوکۍ نه سپارل به له افغانانو سره جفاوي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د اسرائیل میزایلو نن سهار د سوریې جنوبي برخه ویشتلې او د سوریې درې سرتیري چپیان کړي دي. دولتي خبري اژانس سنا د پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې سهار وختي دغه میزایل د هما ولایت پر مسیاب شر لګیدلې دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکول سوی. په هغو تصویرو کې چې سنا اژانس خپرې کړي داسې ښکاري چې دغه میزایل پر کرنیزو مځکو لګیدلې دي. اسرائیل چې له کلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو اهدافو په سلګونو حملې کړي سمدلاسه د دغو میزایلو د توغولو په باب تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په باب تر ټولو سخت ټکي وکارول. په تیره دوره کې مایک پینس د ډونالډ ټرمپ مرستیال وو. ښاغلی پینس نن ویلي تاریخ بل ډونالډ ټرمپ سره د 2021 د کال په جنوري میاشت کې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل ورولو په پیښه کې د هغه د رول کبل حساب کتاب وکړي. پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د کانګرس په ودانۍ کې و چې د ټرمپ په زرګونو ملاتړو د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور او غوښتل یې کانګرس د 2020 د کال د ولسمشرۍ ټاکنو د نتایجو له تایید راوګرځوي. ډونالډ ټرمپ هغه ټاکنې د اوسني ولسمشر جو بایدن په وړاندې وبایللې. مایک پینس وایي ولسمشر ټرمپ په غلطه و. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې ګمان کېږي مایک پینس به د 2024 د کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته د جمهوري پالو لخوا کاندید سي. او هغه څلور استور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې وې نن د سپیس ایکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته ستانسول. د ډراګون په نوم هغه کپسول چې دوی پکې ناست وو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې چامپا ته څیرمه پر اوبو راکښته سو. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او جاپان دغه استور مزلی په تیر اکتوبر میاشت کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. ځکه ته د دوی ستنېدل څو واري د خرابې هوا له کبله ځنډېدلی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې تر شنه آسمان لاندې اونیز پروګرام خپرېږي.
تر شنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او موضوع یې دا ده چې ولې افغانان په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. له تیرو څباندې څلوېشتو کلونو راهیسې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د پراخ مهاجرت لړۍ دوام لري. که څه هم د طالبانو د تیرې دورې له پایته رسېدو او د 2002 میلادي کال څخه وروسته میلیونونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، خو له هیواده د مهاجرت لړۍ بیا هم تم نه شوه. د 2020 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو اربیا لکونه افغانانو بهر ته مخه کړه. پر هغو لسګونو زرو افغانانو سربیره چې په تیرو دو کلونو کې د امریکا او اروپایي هیوادونو له لوري له افغانستانه وایستل شول، په پولو کې له سختو قیوداتو سره سره لکونه افغانان ایران او پاکستان ته مهاجر شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده. پاکستان ته هم نامعلوم شمیر افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو تللي او سلګونه تنه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي او بندیان شوي دي. ډیر نور شکایت لري چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره ځورول کیږي. تیرونه د ایتالیا سواحلو ته نږدې د کډوالو د وی بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې تر نیوي ډیر افغانان مړه شول. لدی پیښې دوی ورځې وروسته د ترکیه او یونان ترمنځ لسګونه نور افغان کډوال د ترکیه ساحل ساتونکو وژغورل. ولی افغانان دومره ستر خطرونه په غاړه اخلي او خپل هیواد وځي، آیا هغوی چې دا خطرونه منلي او تر اروپا یا ګاونډیو هیوادونو پورې رسیدلي نیکمرغي په برخه شوي او د ژوند شرایط یې بهتره شوي دي؟ پروانه خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت د علتونو او لخپل هواد د باندې د هغوی د ژوند پر شرایطو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي ابو الاحرار رامسپور چې د بشری حقوقو د چارو نظر خاوند دی، او همدار سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري. دوړو ملمنو ته هر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکوم چې ټلیفون وکي او یا هم د واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
لمړی رامسپور صاحب، لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانانو د مهاجرت بهیر بیا چټک شوی دی، ستاسو په نظر دلایل څه کېدای شي؟
د لوی خدای په نامه سروان صاحب تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې. درنه مېلمه ته او همدارنګ د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
الهتونه خو تر دې راکچه پورې مونږ او تاسو ته او درنو اوریدونکو ته هم معلومه وي. همدغه مسله چې دوی ته مطرح ده، هغه یو ډول ناهیلې ده، هغه ناهیلې چې افغانان را باسي که هغه ځوان ده که زاړه ده که نر ده که ښځه، چې وطن پرېږدي او دغه ناهیلۍ له وجهې نه پردو ملکونو ته دوی مهاجرت وکړي. متاسفانه دا رالی هماغه رقم چې تاسو وفرمایل، له هغه راهیسې چې یو کمونیستي کودتا په افغانستان کې رامنځته شو په 1980 کال کې، له هغې نه وروسته تر اوسه پورې دا دوام لري او افغانان دغه خپل مهاجرتونه هم ګاونډي هیوادونو ته او هم اروپایي او نورو هیوادونو خواته دوام ورکړي دي. خصوصا دغه موضوع په هغه مهال خپل اوج ته ورسید چې طالبان یو ځل بیا په 2021 کال کې قدرت ولکه کی او افغانان بیا اړشي، خصوصا هغه متوسطه طبقه، روشن فکر طبقه او تعلیم یافته طبقه افغانستان خوشی کی او گاونډي ملکونو او نور ملکونو ته د مهاجرت هڅه وکي. او متاسفانه چې قانوني ادارې په دغه زمينه کې اوس نن سبا ډیر محدود شوی دي او افغانان مجبور دي چې په ډیره ناهیلۍ سره په ډیره بیچارهګۍ سره هغه غیر قانوني مهاجرتي دولونه غوره کړي، چې له هغې له جملې څخه دا ځینې حوادث و چې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه.
لیکن رامسپور صاحب، زما اصلي سوال دا و چې دلیل څه دی ولې افغانان مهاجرت ته مجبوریږي؟ ځینې وایي چې اقتصادي دلایل دي، ځینې وایي سیاسي دلایل دي، کوم عنصر ډیر رول لري؟
مجموع کې دواړه عناصر په خپل ځای کې رول لري. یو خو فقر او بېوزلۍ ده. تاسو وګورئ تیر کال په 2022 کې تقریبا 3.5 میلیون افغانان بشر دوستانه یا بشري کومکونو ته محتاج وو، او په 2023 د دې په ځای چې دا مسأله تیسي، متاسفانه دغه کچه په 28 میلیون ته ورسېد. یعنی 28 میلیون افغانان نن سبا بشري کومکونو ته اړ دي. یعنی دې نه معلومیږي چې فقر یو عمده فاکتور دی. بل فاکتور دا دی چې متاسفانه داسې حالات په افغانستان کې رامنځته شوي دي، رامنځته کیږي هر کله چې یو تیرت افغانان ځان خوندي نه احساسوي. د دوی سیاسي فکر، د دوی سیاسي عقاید، د دوی هغه تخصصي کارونه د دې لامل ګرځي چې دوی به افغانستان خوشی کړي ځکه چې دوی ته هلته د کار زمینه یا د ودې زمینه نور نشته. تعلیمی مسائل هم یو دغه مسائل څخه دي چې نن سبا افغانان خپل بچیانو د پاره د تعلیم مشکلات لري دلته دننه په افغانستان کې د دوی د انجونو او هلکانو تعلیم او تحصیل مشکلات سره مخ دي. نو دوی بیا هم مجبور دي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تحصیل لپاره کده وکي او ګاونډي ملکونه یا نور ملکونه د مهاجرت وکي. یعنی په مجموع کې فقر، سیاسي عوامل، د یو غیر ملي حکومتداري نشتون په افغانستان کې دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان اړ باسي چې مهاجرت وکړي.
بله ډېره مننه رامسپور صاحب. ښاغلی انصاري ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د مهاجرت عوامل څه دي؟
هر څه مخې تاسو ته د پراونه محترم ملما او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو چې جریان کې سئ او زمون ګران ملت هم د مهاجرتونو د وجه متضرر شوی دی او د څلور لسیزې پروسه تاسو سره چې دا پروسه و سم جریان لري بیلابیلو واقعات او عوامل د زمون هیوادوال د افغانستان نزی او مهاجرت کوي نور هیوادونو ته. په خو دلته په افغانستان کې جګړې یوازنی عامل وو چې مخصوصا ځوان طبقه هغه طبقات د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمام ده. متاسفانه دوی هم مجبور شو چې د افغانستان اوزی او لارسی پاکستان، ایران، ترکیه، اروپایي هیوادونو ته او نورو هوادونو ته چې موږ تقریبا په اویا هوادونو کې مهاجر لرو او اوس هم مشتي او خپل ژوند تیروي. یو د دې عوامل په خوا هم فقر هم یو د دغه عوامل و. فقر داسې یو پدیده ده چې یوازې په افغانستان کې نه، په اکثریت هوادونو کې چې فقر موجود ده خو په تاسف سره د فقر له وجه د افغانستان نه موږ ډیر مهاجرین لرو چې یعنی شاهد یو چې د افغانستان تللی دي نور هیوادونو ته د کار لپاره د اشتغال لپاره. خو زه فکر کوم یوازنۍ لاره دا نه ده چې د فقر او د اقتصادي ستونزې له کبله
انصاري صاحب فکر نه کوي چې یوازې اقتصادي اړخ به ډېر رول لري په دې کې به هېڅ شک نه وي. خو خصوصا هغه خلک چې په تیرو دوو کلونو کې تللي دي لکه څنګه چې رامسپور صاحب هم ورته اشاره وکړه ډېر په سیاسي علتونو له افغانستانه وتلي دي لکه څنګه چې دوی هم اشاره وکړه. یو شمېر خلک وایي چې تر تعقیب لاندې دي ځورول کیږي له دې سره سره چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده لیکن هغه خپل فرمان عملی کوي نه، یا شاید ټول دي دولت پالیسی دا وی یا شاید ځینې افراد بیل دي چې د خپل مشر فرمان ته توجه کوي انتقام اخلي او د خلک مجبوریږي چې هیواد پریشتي.
زما نظر دا دی چې دا کېدل شي چې د سرپرست حکومت نماینده باید جواب ورکړي. زما په نظر ځکه زه اوس افغانستان کې حضور لرم او د مرزونو نه چې مونږ او تاسو لیدنه وکړو او پښتنه وکړو زمونږ هیوادوالو نه چې تاسو ولې د افغانستان نه ځې، د هر یو مرز نه چې مونږ څلور رسمي مرزونه لرو چې خلک تګ او راتګ لري لکه میلک په نیمروز ولایت، اسلام قلعه په هرات ولایت، یا سپین بولدک په قندهار او تورخم په ننګرهار ولایت. تقریبا شاوخوا تر 5000 تر حتی تر 8000 کسان څنګه راتک لري. د هر یو نه چې موږ پښتنه کوو د دوی دلیل دا ده چې دلته کار نشته. خو ځینې د بیلابیلو عواملو له کبله دي، ځینې مریضان لري، ځینې کورنۍ په ایران کې ده او دلته راغلي دي بیرته غواړي چې لاړ شي. مونږ راتک هم لرو، یعنی ګڼ شمېر زمونږ افغانان په تیرو څو میاشتو کې په زرګونو کسان بیرته راغلي دي افغانستان ته. دا پروسه سمجریان لري. یوازنی عامل په افغانستان کې د زمونږ هیوادوال زمونږ افغانان هغه کې لاس او ګریوان دي، دا فقر ده متاسفانه. دا پسو میاشتو محدود میاشتو کې دا ډیر مشکل د صفات لم له منځه لاړ شي. دا وخت غواړي موږ دوه اساسي منابع ته اړتیا لرو چې فقر باید له منځه لاړ. اول مالی او مادي منابع ته موږ اړتیا لرو. په دویم بخش کې بشري منابع ته. دغه دواړه موږ منابع بشري لرو یا منابع انساني، خو متاسفانه چې د مالی په بخش کې یا د اقتصادي په بخش کې موږ ځینې مشکلات لرو. امید لرو لدې چې د افغانستان اقتصاد لا هم تقویت شي او پیاوړی شي تر څو خلکو ته د کار فرصت برابر شي. زموږ هیوادوال تقاضا او توقع داده چې باید دوی ته د کار زمینه برابر شي تر څو د قاچاقي له لارې هغه مهاجرتونه چې اوس هم جریان لري یا په مختلفو اوقاتو شپې لخوا یا ورځ لخوا دوی غواړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته، دې هم مخنیوی کیدی شي او دلته د خلک ژوند هم سناسه خطر اخته روان دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی انصاری. رامسپور صاحب یو لنډی دی، وای څوک پر ځال ملک نزی یا ډیر غریب شي یا د یار لغه مزینه. په دې لنډی کې د مهاجرت اقتصادي اړخ ته اشاره شوې ده. آیا هغه مهاجر چې گاونډیو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزه ځي لکه ایران او پاکستان، اروپا به پریږدو وروسته به په اروپا خبرې وکړو، آیا هغوی هلته خپل دې هدف ته رسیږي؟ د پاکستان وضعیت تر وسوي خلک چې تر افغانستان به تر لري، ایران هم همداسي حالت سره تقریبا مخامخ دی.
سلمان صاحب، یقینا ډېر ښه پوښتنه ده، ځکه چې تر دوه درې کاله مخکې د دغه ګاونډي هیوادونو اقتصادي وضعیت ښه و نسبتا، خو متاسفانه په دغه تیرو یا څلورو کلونو کې اقتصادي وضعیت د ایران هم ډېر مخ په خرابېدو شو، د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، ځکه چې ډېر پوروړ دی او نړیوال متقرض نور قرضونه هم نه ورکي او الته اقتصادي ستونزې دي. سره له دې هم افغانان تختی، دا خپل یو خپښونه ده، ځکه چې افغانان اکثرا ترجیح ورکوي چې لږه کړه او دغه مهنت څخه چې دلته په افغانستان کې شتون لري گاوندی و دونه تلارسي وخت خپل زیار وباسي. سره له دې چې دوی هغه کوم عواید چې مخکې ترلاسه کول اوس چې کوي هغه سره ډیر فرق کوي، خو بیا هم یو 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 اندازه یو کچه پوری رواني اسانتیا ته دوی ته شته، تهدید دوی ته نشته، مثلا تبعیض دوی ته نشته، او دوی حداقل کولای شي چې یو مړی دوده خپل کورنۍ ته په حداقل توګه پیدا وکړي، او بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه هیوادونه د یو دهلیز په توګه وکړي، مثلا د پاکستان نورو هیوادونو عربي ملکونو خواته اکثرا افغانان ځي په جالي اسناد باندې په قاچاقي ډول باندې، مثلا د ایران څخه دوی هڅه کوي چې بیا یو مدت اتل تیر کی او بیا ترکیه ته لاړ شي، او د ترکیه څخه بیا دوی کوشش کوي چې د یونان لاري یا نورو هیوادونو لاري اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا هم د دوی یعنی مقدماتي هدف نه ده، بلکې دوی دغه هیوادونه د یو دهلیز په صفت استفاده کوي.
یو بل پوښتنه له تاسو څخه چې د دې لپاره چې تاسو دا موضوع مطرح کړه چې افغانان گاونډیو هیوادونو ته تر ډیره د دې لپاره هم ځي چې د یو داخلیز یا د ټوب د تختی استفاده ورڅخه وکړي. د تیر شپه یو چاره تویل چې مور ازبکستان ته بوتل یو کال مخکې په دې ډیر پیسې مصرف کړي، هلته ورته کورونه وو، یو کال تیر کو ډیر مصرف یو کو، اخر هغه دریم هیواد چې غوښتل له ازبکستان انتقال کړي و نه توانې دو بیرته مجبور شو چې افغانستان ته مور ولې شي، ځکه چې ویزه یو کلن و ازبکستان ورته نه تمدیدوله. د مالی نظره که سړی دی ته وګوري چې افغانستان څومره تاوان کوي، یعنی یو کورنۍ شل کال کې څومره پیسې ټوله کړي وي، هغه ټوله په دغه ډول سفرونو باندې مصرفوي. هر افغان یا ازبکستان ته روان دی یا ترکیه ته روان دی یا ایران ته یا پاکستان ته، د ځینو خو مې اوریدلې دي چې وایي د پاکستان بیزه په $2000 اخلي، په غیر قانوني لارو باندې سفر کوي، هغه ټول مصرف لري. که په دې اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي چې افغانستان له دغو مهاجرتونو څومره تاوان کوي؟
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې مهاجرت چې یو انسان کوي خامخا پدې کې تاوان استه، مادي تاوان استه، رواني تاوان استه، او هغه خپل اقتصادي حقونه چې په خپل ملک کې ترلاسه کړي دي هغه خامخا تر یو ډېر کچه پورې له لاسه ورکوي. کدا هغه تحصیلي
صرف شخص می منظور نه دی، ټول افغانستان تاوان دی چې افغانستان څومره تاوان کوي.
بالکل کیدای شي دا ډیر زیات وي، تر اوسه په دې کې کوم ریسرچ نه دی شوی چې مونږ او تاسو داسې یو پکره توګه یو عادت ورته وټاکو، خو مونږ او تاسو تجربه لرو چې مونږ دوستان دي، مونږ او تاسو وطنداران اکثرا خپل اشتمنه خرسایی دلته، خپل کورونه مثلا ګروکی یا خرسایی، خپل موټر خرسایی، هغه په ډیر لوړ پیسې اخیستی، په ډیر نیمه پیسې باندې هغه خرسایی او ځان یو بل هیوا ته رسوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو ته کېدای شي په دې کې په ملیونو ملیونو ډالر تاوان ورسیږي، ځکه چې قانوني لارې دوی ته برابر نه دي، او قانوني لارې نن سبا ډیر محدود شوي دي. افغانستان اوس د دنیا هیوادونو سره ډیپلوماتیکي تړاو نه لري، چا افغانانو ته ویزې نه ورکوي، د پاسپورتونو ستونزې یو بل مسله ده. اوس تاسو اوریدلی یاست چې دغه پاسپورتونه چې افغانان وتلي دي ویستیکرونه پکې وهل شوي دي، دا استیکر والا پاسپورتونه هم چا اجازه نه ورکوي. حتی هغه اسلامي هیوادونه چې افغان حج ته ځي هم هغلته په رسمیت نه پیژني دا استیکرونه. دا داسې مسایل دي چې افغانان په دې کې پیسې مصرف کوي او متاسفانه به خپل هدف ته هم نه رسیږي.
بله صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسه انصاری صاحب. په مهاجر منونکو هیوادونو کې ک لري لاړ نه شو، دا د سیمې هیوادونو ته وګورو، افغانان ډېر شکایت لري، اکثره چې مشاورو شکایتونه د دوی شکایتونه څومره تاسو فکر کوئ چې په ځای دي یا قربانه هیوادونه په ملامت دي؟
ممکنه چې د افغانستان زو نور هیوادونو ته غواړو چې هلته ژوند تیر کړو او غواړو چې یو څو کال هلته د مهاجر په توګه ژوند وکړو، دا یقیني خبره ده چې زمونږ په وړاندې ستونزې خامخا راتلی شي، مونږ په مشکلاتو باندې اخته کیږو، او مخصوصا په لاره کې چې مونږ تر هغه هیواد پورې رسیږو د بیلابیلو مختلفو واقعات او حوادث باندې مونږ مواجه کیږو، او کله چې هلته رسیږو مختلفو مشکلاتو باندې لاس او ګریوان. زمونږ مهاجرین هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون مهاجر اوسېږي، اگر چې دغه ارقام دقیق هم نه ده، ځکه دغه دقیق ارقام تر اوسه مشخص شوی نه دي، خو بیا هم د تخمینی په توګه 3.5 میلیون کسان په ایران او پاکستان کې اوسېږي. دوی خامخا ستونزې لري، د تعلیم او تحصیل برخه کې، د کار او اشتغال په برخه کې، د اقامت کارتونو په اړه. دوی خامخا دا اړتیا ده چې خپل غږ وکړي. دوی په فقر باندې لاس ګریوان دي، دوی کار نشي کولای، دوی کارتونه پای ته رسیدلی دي زینو، او د تذکره تابعیت نه لري، دوی سیم کارتونه نه لري په ایران کې مخصوصا، د انټرنیټ یو لوی ستونزې دی هلته دوی په وړاندې، دوی چاره نه لري، خامخا خپل غږ اوچتي. او بل خو دا دی چې ځینې بین المللي په سطح هغه نهادونه، هغه مؤسسات یا بین المللي نهادونه چې ده لکه یونیسیار او آی او ایم یا مختلف نهادونه چې بین المللي په سطح باندې دوی کار لري، دفترونه لري، فعالیت لري، دوی باید دوی ستونزې باندې توجه وکړي. زمونږ هیله د افغان صفات د افغانستان د یا غړي په صفات د دوی نه غوښتنه کوم چې زمونږ د مهاجرینو د ستونزې د هوارولو لپاره مثبت ګامونه وکړي، میزبان حکومتونو سره وغږیږي تر څو هغه مقدماتي حقوق او اساسي حقوق باید دوی ته ورکړل شي. د میزبان حکومتونو نه دوی غوښتنه وکړي چې دوی ته د کار، د تعلیم او تحصیل، د کارتونو، د دا مقدماتي د ژوند مسائل دي چې باید دوی ته فرصت برابر کړي او اسانتیاو دوی ته برابر کړي، ځکه که دغه ستونزې حل نشي زه فکر کوم چې دا ستونزې لا هم زیاتېږي او د دوی داسې مشکلات ایجادېږي او پیدا کېږي چې بیا د دوی هوارول، د دوی ستونزې هوارول او حل کول ډیر مشکل تمام شي.
بله ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په د مهاجرو په وضعیت او په دې خبرې کې چې ولې افغانان مهاجرت کوي له خپل هیواده، سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار وژده سابق لري، او همدارس ابو الاحرار رامسپور چې د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند دی، زموږ ملمانه دي. رامسپور، صاحب تاسو د شاغلي انصاري خبري واورید دوی ول چی د بشري حقوقو ټولنی او همدار اس دغه د ملګر ملتو ادارې چې له مهاجرو سره سره کار لري او غوی باید د مهاجرو شکایتونه واوري د دوی اواز واوري د پاکستان او ایران پولیسو څخه د مهاجرو شکایتونه ډیر دي حتی داسې شکایتونه مشته چې وای قانوني اسناد لري خو بیا هم نیول کیږي بندیانیږي زورول کیږي د بشري حقوقو ټولنو چې تاسو د بشري حقوقو په استازي توپ خبري کوي څومره دی افغانانو ژغ اوریدل دی په دې برخه کې خو مخکې تر دې چې رامسپور صاحب تاسو خبري وکړي یو اوریدون کوي لرو چې مصرف یې ونشي اول بده تورش مهرباني کوي بل استودیو سره واسه
مننه نو لکه تاسو چې څنګه وپوښتل ولې افغانان په خطرناک لارو مهاجرت مهاجريږي او سفر کوي او د اروپای هوادونو ته نو دغه لاملونه ستدي نو په دغه باره سره خپل نظر شریکم سعید
مهرباني مهرباني تاسو نظر څه دی
صحیح په لومړی قدم کې زه وایم چې موږ کوم هیواد کې چې پاتې کیږو افغانستان کې دلته د کار زمينه مساعده نه ده ځکه موږ اړ شو چې دغه هیوادونو ته په قاچاقي لارو باندې ته وګورو ځکه موږ سره بل لار نشته لري قانوني لار نشته لري پاسپورټونه زمونږه بندي نړیوال موږ په رسمیت باندې نو پیژندلې تر اوسه پورې څوک هم پیژنې نه او نه داسې روان وخت کې موږ کوم داسې نظر لرو هر څوک هر ځوان خپل راتلونکي ته خفه ده او هغه دا کوشش کوي چې په ست طریقه باندې د افغانستان نه ووځي
درست ډیره مننه چې تماس مو نیو ستاسو نظر زموږ بل منو او اوریدونکو اوریدو رامسپور صاحب مهرباني وکي اول ک د دوی خو نظر او پښتنه نه درلوده دوی مخکې پښتنه مطرح کړی دی مهرباني
تاسو ګورئ سلمان صاحب درنو اوریدونکو به هم خبر وي چې هغه کوم هیوادونه چې د مهاجرینو کوربه دي دوی مثلا ایران یا پاکستان دواله مثلا د جنوا د مهاجرت د کنوانسیون چې د 1950 کال کنوانسیون د مهاجرت دی دوی دغه کنوانسیون غلی توپ لري او دغه کنوانسیونونو پر اساس قربه هیوادونه باید مهاجر له خپل هیوادونه په زور ونه شړي او دوی ته د کار زمينه او د ښه زمينه د ژوند ورته برابر کی هدا اقل هغه کوم ضرورت چې دوی ته دي نو دوی باید ورته توجه وکړي بیا پاتې سو دی بشري نهادونو په دغه عرصه کې دوی کار او فعالیت خوشبختانه چې بشري نهادونه د بشري حقوقو نهادونه او د بشر دوستانه نړیوال سازمانونه همیشه په دغه مسله کې توجه کړی دی په دې وروستي وختو کې د بین المللي عفو لخوا یو گزارش خبر شو په هغه کې د پیشنهادات سوی او بین المللي مراجع او خصوصا د ایران او ترکیه او داسې هیوادونو چې افغانان په زور شړي په دغه موارد کې دوی ریکمنډیشنونه ورکړي خصوصا د ترکیه هیواد ته تاسو وګورئ چې مثلا تقریبا په لس ګونو زور افغانان په زور له خپل هیواد نه شړل دي او افغانانو ته د 2021 پنځلسم اگست نو وروسته چې هلته تلل دي کوم افغانان دي دوی ته هیڅ کله د زمينه دوی برابر کړي نه دي چې په یونیسیار په ادارو کې ځانونه ثبت کړي دا یو غته استونزه ده ځکه چې یونیسیار په ترکیه هیواد کې نېشنلایز شوی دی یعنی دا نه هات اوس د ترکیه هیواد پورې مربوط دی او البته ترکان ورته ناس دي او دوی بد کار وکړي متاسفانه دغه رویه پاکستان کې هم موجوده پاکستانیان همیشه دا کوشش کړي چې افغانان بیرته په زور وشړي او دغه کنوانسیون هغه مفاد مراعات ونه کړي متاسفانه موږ هم خپل انصاری سره اشاره وکړ چې مونږ د یونیسیار د راپورونو پر بنسټ فلحال په ایران کې تقریبا 15 میلیون کډوال لرو چې د هغه کې تقریبا 15000 بدون د اسناد دي او په پاکستان کې همدارنګ موږ 3.1 میلیون افغانان مهاجر لرو چې په هغه کې تقریبا 1000 یا لاغینه هم څه زیات شپږ 1000 د اسنادونو خاوندان نه دي قانوني اسناد دوی سره نشته یوازنه هیوا چې موږ په هغه کې ډیر کم مهاجر اوس لرو هغه تاجکستان دي چې په هغه کې تقریبا 8000 او 8500 افغانان هلته اوس میشته دي مهاجرین ازبکستان کې هم د 1000 زیات نه دي په دغه زمينه کې د ایران او پاکستان او ترکی رول ډیر عمده دي او بشري نهادونه همیشه دوی باندې غږ کړی دي چې د مهاجرینو حقوق باندې کې یوازې په دغه هیوادونو کې افغانان نه دي خصوصا په ترکیه کې سوریایي مهاجرین هم یو ډیر عمده برخه الته دي چې دوی وضعیت هم د افغانانو په پرتله په ښه وضعیت کې نه دي
بله ډیره زیاته مننه بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام جوړ تکړه په خیر حاجی جمیل وزیر ما د ننګرهار نه
مهرباني کوي وزیر صاحب
سلامونه د تاسو لیدنه اوریدونکو ته او همکارانو ته. بیرخه موضوع می انتخاب کړی دا واقعا چې په افغانستان کې مهاجرت د 45 کال کې د مهاجرت شروع دی. زما په نظر یو اصلي عامل خو د جنگونه دي. کته سی فکر وکي موږ افغانان چې کله د امریکایانو د ګټو لپاره جنگي دل په پاکستان کې ډیر ښه عزت لرلو، اوس کله چې د ګټو لپاره نیو جنگي دل نو د عزت د مهاجرینو ختم شوه دی. اصلی عامل بیروزګاری د 50 کال کېږي د ملک ډوډۍ نشته د چاکار ورته نه دی کړی. بغیر د جنگونو د نړیوالو قدرتونو د جنگونو مخ کار شوی یو خلاره داده چې د نړیوالو قدرتونو ته د موږ سیاست تعریف شي. لکه د ظاهر شاه په وخت کې چې په دویم جنگ جهانی کې موږ بی طرفي غوره کړل، دغه رقم ته بی طرفه غوره شو، نو د موږ باندې مهاجرت مخ هم دیول شوی، هغه د اقتصادي مشکلات هم حل شوی، ځکه موږ کار ته پاتې شوی نه یو. موږ د موږ معیار ټوپک ګرځېدلې دی، د ټوپک په ځای باید موږ قلم معیار وګرځو.
بله
او تاسو میلمانو نن پوښتنه دا ده چې څنګه کولای شو چې افغانستان د دغه بحران نه وباسو، ځکه دلته کډرونه روان دي، کډرونه نه پاتې کیږي، سیاسي مشکلات دي، زیاتره دي سیاسي مشکلات نه موزي، د غربت نه موزي. حل لارې څه ده؟ دوی د کارشناسانو یا دغه برخه کې به اتمن مطالعه لري څنګه کولای شو چې دغه وطن د دغه مشکلاتو نه خلاص کړي، دغه خلک د دغه مشکلاتو نه خلاص کړي.
ډیر زیاته مننه وزیر صاحب کور ودان. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو، مهرباني کوئ
وصل کونی ما انتظار.
مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکي. همدرد صاحب
محترم، آتا ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد
مهرباني، مهرباني همدرد صاحب.
د ما خدای غا یو لن نظر د فاروان صاحب محترم آسی یو خو دغه مهاجرتونه اکثره خلک کوي دغه د هیواد ګټه بیخي له پام نه غورځوي. لکه مخکې چې تا ورته یادونه وکړه چې دا هیواد ته اقتصادي څومره تاوان لري او نور څومره تاوان لري، دلته بس خپله شخصي ګټه خلک په نظر کې نیسي او د هیواد غم خو بیخي چا سره نشته. که هیواد کې ګټه یې شپې په کې کوي او که ګټه یې په کې نه وي تاوان به هم په کې نه وي، خو صرف ډېره ګټه یې په کې نه وي. بیا اکثر خلکو ته هیواد ارزښت نه لري. او بله وجه دا ده سروان صاحب چې زما په نظر چې دې افغانستان کښې چې دا څلوېښت کاله زه خپله ګورم، نو دې کښې دوه ډلې که اولس وي او که مشران وي، هغه بیا وطن تر کوي دواد ورېده. نو یو وخت دلته د سیاسي وحدت موږ نه ده لیدلی چې هغه په ډله ییزه توګه د مهاجرت سبب نه شي. نو هر وخت چې ګورو همدغه سببونه دي، لکه دا اوس چې حکومت بدل شو او ورور هغه مخکېنۍ ډله که سیاستوال دي که ولس یې وو که افکار یې وو ټول به اخوا خوشي دي، نورم وخت نه نیسم.
مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم شته، تاسو اوس خبرې وکړئ، مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب محترم او ستاسو قدرمن اورېدونکو ته سلام وایم.
کور مدن، سلامت اوسئ، مهرباني.
محترم، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمیندار د سیمې اوسېدونکی یم او سلام وایم، ځکه چې دلته دغه تس د کډوالۍ په معنا باندې یا مهاجرت باندې یاد کړو چې دا څلوېښت کاله د افغانستان څخه چې کوم دغه افغانان دي وځي، یو خو داسې دي چې دا څلوېښت کاله مخ را په دې خوا چې دي دا ډېر ناخوالۍ دي چې د دې څخه جنګونه دي او جګړې دي. نو دلته بل داسې دي چې زموږ په وطن کې افغانستان کې خلکو یا نړیوالو داسې پانګه نه ده کړې چې دا زموږ ستاسې افغانان په راټول شي او هغه په یو کار باندې بوخت شي. داسې خلک شته چې د کور کې یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، شی نه لري وروره، نو په دې خاطر باندې هغه ځي نورو هېوادو ته، اروپا ته ځي. مثلا داسې ایران خو دا نږدې ځای دی، هغه خو ولاړ انشاءالله اوس خلکو ته دا قدرې معلومېږي لکه د یو سرای څه چې بل سرای ته ځي، دغه سې ځي وروره. نو اوس مې په دې محترم دغه باندې نړیوال څه دا غوښتنه ده چې راسې دلته زموږ ګران افغانستان کې پانګه وکړي چې دغه ټول افغانان کار باندې بوخت شي، نو به د دې ناخوالو څخه خلاص او د دې مشکلاتو څخه به خلاص شي چې دوی ځینې نور هېوادو ته ځي خارج.
درست، نو ډېره مننه.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
کور ودان اوس به ورشو میلمنو ته وګورو چې ستاسو په خبرو دوی دوی تفسیر څه دي. لمړی انصاری صاحب، د وزیر صاحب خبرو باندې ک نظر څرګند کړي، دوی اساسي پښتنه درلوده چې او شاید دې بس ټولو مهمه موضوع هم دا وی چې څنګه لدی بحران، یعنی د افغانانو د مهاجرت مخنیوي کول شو، له بحران څنګه لدی بحران څنګه وتل شو.
زه هم مننه کوم. اساسی مهم خبره دو مهم ټکی دي چې هغه کې اشاره کوم. یو مسله باید مونږ یو لوی تبلیغات باید پلاره کې واچو، ځکه زمونږ هیوادوال ان د دوی افکار منفي خواته روان دي، ځکه د دوی په فکر یا په ذهن کې داسې دي لکه دوی داسې فکر کوي زمونږ بهر ته چې روان یو یا نور هیوادونو ته مهاجرت کوو، هلته زمونږ ډوډۍ هم تیار دي، زمونږ سرپناه هم موجود ده، زمونږ معاش هم ورکول کېږي او هېڅ ستونزې هلته به موجود نه وي. دغه منفي تبلیغات باید ختم کړو، ځکه یو چا چې غواړي د مخصوصا د قاچاق له لارې نه د افغانستان له لارې شي، دغه فراز نشیب لاره د دوی په وړاندې ډېر خطرناک تمامېدی شي، دوی ژوند له لاسه ورکولی شي. یو مسله دا ده، بل مسله ډېر اساسي او مهم غوښتنې زموږ د ملت غوښتنې دي د موجوده نظام نه. که چېرې د کار فرصت برابر شي، د مثال په توګه زه اشاره کوم، استخراج د معدن منابع بشري ته اړتیا لري، ساخت ساز د مکاتب منابع بشری ته اړتیا لري، زراعت په عین ترتیب، صحت او ټول ابعاد د زندگی یا د ژوند مخصوصا په افغانستان کې منابع بشری ته ډیر سخت اړتیا لري. موږ الحمدلله بشری منابع لرو، خو په تاسف سره چې مادي یا اقتصادي منابع نه لرو. موږ باید داسې یو حالت ایجاد کړو چې د کار فرصت ټول افغانانو ته برابر شي، یعنی د شرق او غرب او جنوب او شمال ټول د افغانستان هغه موجوده جغرافیه چې ده ټول اقوام ته ټول ولایاتو ته باید مونږ د زیربنا په بخش کې کار وکړو، دوی ته باید د کار فرصت اشتغال برابر کړو. دوی خامخا هغه کې مصروفیږي او داسې وخت ورته نه پیدا کیږي چې په دې فکر شي چې باید د افغانستان له لارې مهاجرت وکړي او بل یو درآمد دوی ته برابرېږي. تاسو نه سي یو لس سره افغاني دوی ته د میاشت لري او کورنۍ ته مونږ برابر کو، یعنی د سلګونو زره زمونږ افغانان.
انصاری صاحب، انصاری صاحب، دا هیڅ دنیا کې داسې هیواد نشته چې نرو خصو تعلیم نه وي کړی، تعلیم ته تشویق شوی نه وي، متخصصین نه روزلی پرمختګ نه دی کړی. که دا غربي هیوادونه ډیر پرمختللي دي، علت یې دا ده چې ښځې او نارینه یو ډول حقوق لري. په داسې هیواد کې چې تاسې پیغې، داسې هیواد کې چې نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې زده کړې وکړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، څرنګه به دغسې شرایط رامنځته کیږي؟ څنګه به د پرمختګ امکانات برابري شي؟
تاسو ګوري ایجاد د فابریکا جات، استخراج د معدن، دا یوازې د دغه ټکی ته ضرورت نه لري. یعنی تعلیم یو فریضه ده، د الهي فریضه ده. دا
یعنی تاسو وایئ چې یو پردی د راشي تاسو ته د میلیارد میلیارد ډالر په جیب کې واچوي چې تاسو بیا په فابریکې واخلئ، داسې خو نه شي کېدی.
نه نه، زما هدف دا دی که چیرې موجوده نظام دا تصمیم ونیسي چې اغه زیر ساختار یا زیر بناهات توجه وکړي،
نو هغه خو په پیسو کیږي، داسې خو نشي کېدی، په کادرونو کیږي، په متخصصو خلکو کیږي، هغه خو یا مجبور دي چې ووزي. دا اوس د مهاجرت بحث چې کوو، یو لوی شتمنی موږ له لاسه درګرده ورکو.
دقیقا، یعنی هغه چیز فهم یا هغه کارپوه خلک یا متخصصین اوس هم په افغانستان کې خوشبختانه چشته، ځینې لار نور هیوادونه ته او ځینې اوس هم شته چې تصمیم نیسي مهاجرت وکړي. زما غوښتنه دا ده، زما هدف، اساسي هدف هم دا ده چې که دغه متخصصین او کارپوهان په کار واچول شي، یعنی دوی ته د کار فرصت برابر شي، دوی هیڅکله نزي د افغانستان، دوی غواړي په خپل هیواد کې خدمت وکړي، دغه زوردل ولس ته خدمت وکړي، او کچری زمون اقتصاد خشی زمون د هوادوال زمون د ملت اقتصاد خشی دو خامخ یو مثبت اغیز لري یو مثبت تاثیر لري د دوی په ژوند باندې او د دوی تصمیمات باندې کچری دوی ته د کار فرصت برابر نشي اگر اقتصاد مثبت پاته لا نشي خامخ که زه هم اوسېږم زه هم تصمیم نیسم چې لار شم نور هواد ته اول ته کار وکم حداقل یو درآمد ځان ته برابر کړم او دلته اساسي هدف زما داري او یوازې زما د یو زده یو فرد په استفاد نه بلکې د ټول افغانانو غوښتنه دا ده چې یعنی د کار او د اشتغال په هر ترتیب کې کېږي په هر طریق کې امکان لري او امکانات موجود دي دوی ته باید د کار فرصت برابر کړي په هر طریق سره اگر انجینر ده د انجینری برخه کې حقوقدان ده د حقوق برخه کې د چا چې زراعت ویل دي متخصص ته د زراعت په بحث کې یعنی موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو او باید دوی ته د کار زمینه برابر
بله ډیره مننه انصاری صاحب رامسپور صاحب ځینې داسې وایي چې د ډیرو افغانانو خپل خپلوان په گاونډیو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې دي نو افغانان چې کله له یو سره په تماس کې وي تشویقیږي چې دوی هم ځان وباسي فکر نه کوي چې همدغه مسأله سبب کیږي چې افغانان په اسانه مهاجرت ته زړه شکی
کیدای شي دا یو لږ عوامل څخه وي چې اوس د مهاجرت مسله هم د افغانانو په منځ کې یو سیالي یو رقابت غونډه تبدل شوې دي او افغانان کله چې ګوري چې نور ځوانان نور هیوادونو ته تلل دي او هلته مثلا خپل عکسونه او خپل پروفایلونه دوی ته خېږي دوی فکر کوي چې هر څه هلته اسانه دي او دوی هم باید کده وکړي او هلته لاړ شي او ډیر خجوان به ترلاسه کوي شو دا واقعیت نه دی مخکې انصاری صاحب هم ورته اشاره وکړ چې مهاجرت خپل استونزې لري ډیر استونزمن کار دی حتی هغه کسان چې په قانوني ډول هم مهاجرت کوي دوی په یو مرحله کې ډیر استونزې سره لاس او ګریبان دي دا کېدای شي یو له عوامل څخه وي اما عمده عوامل د مونږ او تاسو اوریدونکو مخکې ټول ورته اشاره وکړ جنگونه یو له هغه عوامل څخه وو اوس هم متاسفانه چې بې امنی په افغانستان کې شتون لري پرون نه ابل ورس د ملګرو ملتونو سرمنشي خاغلی انتونی ګوتریش دا په جوته توګه وویل چې په افغانستان کې دروښ تروریستي ډلې نن سبا فعالیت کوي دا خپل یو غته تحدید د ټول افغانانو ته او ځوانان کله چې ګوري چې دوی ژوند خوندې نه دي دوی آینده او تحصیل خوندې نه دي دوی ته زمينه برابر نه دي د کار د تعلیم د تحصیل او دوی امیدونه لري لکه نور د نور دنیا ځوانانو غوندې نو دوی خامخا د اراده کوي چې د افغانستان اوزي او د قاچاقي لار څخه هم دوی کېدای شي چې استفاده وکړي او قاچاق د انسان هم نن سبا یو دغو فاکتورونو څخه دي چې دوی هم په مختلفو او بیلابیلو لارې هڅه کوي چې ځوانان اړو باسي ځوانان تشویقي او دوی ته د تاک زمینی برابر کړي مو خو اساسي ته دا دلته دا چې تاسو هغه مخکنی سوال چې تاسو وفرمایله او نور افغانان هم ورته اشاره وکړ چې د حل لار باید پیدا کړي د حل لار دا ده چې افغانستان بیرته په خپل هغه قانوني او حقوقي مسیر باندې بیرته باید عیار سي دا عیارې دوه په دغه شی کې چې ورته یو جامع طرح پیدا سي یو جامع فکر ورته وسی افغانان خو دا هیله درلود چې افغانستان کې سوله راشي ټول سیاسي ټول جنگي دل یو بل سره روغه جوړه وکي په واقعي توګه یو ملي مصالحه رامست شي افغانستان خپل حیثیت ولدي په دنیا کې خو متاسفانه اوس مونږ او تاسو ګورو چې خاله کار زمينه برابر سي متخصصين مونږ او تاسو لرو دغه لرو خه زمينه ورته د کومکو حقوقي چارچوکات ورته نه لرو یو اساسي قانون مونږ او تاسو په دغه دوه کال کې موافق نشو چې په افغانستان کې جوړ کو او ویلرو بانکي نظام د مونږ شړیدل دي نور دنیا سره مونږ ارتباطات نه لرو کوم سرمایه گزار راځي او افغانستان کې خپل پنګونه کوي په داسې حال کې چې مونږ او تاسو یو ښه بانکي سیستم نه لرو د مونږ بانکي سیستم نړیوال سیستم سره وصل نه دي قوانین د سرمایه گذاری نه لرو ټول قوانین دوی ابطال کړل ټول قوانین د تعلیق په حالت کې دي د قانون په نشواله کې څوک راځي افغانستان د پاره افغانستان خلکو د پاره کار برابرې نو زه فکر کوم چې په سر کې باید داسې یو جامع فکر رامنځته شي خدای تعالی داسې یو ذهنیت یو شی دوی په ذهنونو کې القا کې دغه څوک چې اوس په قدرت کې ناس دي په افغانستان کې چې دوی یو سوچ وکړي خلکو د پاره د خپل ځان د مشروعیت د پاره نور افغانانو ته پکته سترګه و نه ګوري نور افغانان ما هدف هغه متخصصین دي هغه مجرب تحصیل یافته خلک دي چې د افغانستان د پاره سلسوي لري که هغه په افغانستان کې دي یا نه په افغانستان کې دغه قدرت او دغه حاکمیت یوازې یو محدود طبقه د پاره چې هغه د ملا او د طالب تشروي او خپل جنګیالي د لوی اغه د لپاره محدود ونه کی د نور افغانانو د لپاره مساوي فرصتونه برابر کی د خوځو وند چې تاسو ورته اشاره وکړ دا خو یو دی اساسي ټکی دی د ملګرو ملتونو د پالیسیو پر اساس دا خو هیڅ امکان نه لري چې یو هیواد کې خزه تاسو د جامعې نه لري کی او بیا د دنیا نه هم تاسو تمه وکړي چې د مونږ شرایط پوره دي او تاسو راځي مونږ په رسمیت وپیژنې نو دا کوم مسائل چې عملی و نسی زه فکر نه کوم چې دا یو وضعیت رامنځته شي افغانان نور کده و نه کی
ډیر مننه سلامت اوسه رامسپور صاحب
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی
همدا شیبه د افغانستان د کډوالو چارو د پخوانی وزیر سلاکار حفیظ الله میاخیل هم د ټلیفون لاري را سره د میاخیل صاحب تاسو ته مرکلی وایم لته څخه زما پوښتنه ده چې ولې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان حکومتونه ونه توانیدل چې له پاکستان او ایران افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راوغواړي او یې په خپل هیواد کې جذب کړي شرایط ورته مساعد کړي سره له دې چې نړیوالو ډیر مرستې وکړي ولې دا کارونه شو
ډیر مننه زه هم تاسو او د خبرونه ملمنو ته خپل سلامونه او لیکي سي له وړاندې کومه البته په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومت خپل هڅه وکړه خپل او د کډوالۍ مسله تر یو حد پورې مدیریت کړ خو ستونزې او مشکلات موجود په هغه وخت کې هم مثلا په هغه وخت کې د شاوخوا 1 میلیون افغانانو د بیرته راتګ زمينه برابر شول پاکستان او ایران څخه او د افغانانو بیرته ستنول د حکومت یو لومړیتوبونه څخه په دې اړه یو ستراتیژي موجوده و د یو ان ایچ سی آر سره په ګډه د پاکستان سره هم درې اړخیزه ستراتیژي موجوده و د ایران سره هم او د هغې دغه ستراتیژي پر بنسټ باندې مثلا منظم غونډې او ناستې کېږي په کوربه په دغه دوه غونډیو هیوادونو کې او د افغانانو د راتګ پر لارو چارو باندې خبرې کېدلې دا یو مسله
په آیا او بخشي آیا ډیر افغانان راتلل او کډیر وتل مهاجر کېدل
البته پورسته او کلونو کې مهاجرتونه ډیر شول خو هغه نه مخ کې د راتګ سات هډیر او نسبت دینا چې خلک مهاجر شي مهاجرت ته مخه کوي خو بیا به د روسیو کې چې کله امنیتي وضعیت خراب شو نو ځوانانو کډوالۍ ته اړ شو البته د کابل د سقوط نه مخ کې اډو مده مسله روسي کلونه چې زوایم از ما هدف څه کوي خو دا غنه مخ کې د راتګ زمينه مثلا د 2000 لومړی کال نه د مشخصه نم داوز ما په ذهن کې نشته د 2000 لومړی کال نه تر څو کلونو پورې شاوخوا 1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول نو دا
یو شی چې د کډوالو چارو وزارت یا د مغه وخت حکومت ونه توانی دوغه دا و چې کډوالو ته زمکنه شوی ورکولې د کور د سرپناه امکانات نه شوی ورته برابرولې کوم خلکو ته چې شارګي جوړ شوی دی هغه هم په ډیر کلونو انتظار استلې دی چې یو نمرې په نصیب شي په دې برخه کې ډیر ستونزې وي دا ولې
واقعا دا د زموږ د ویش مسله هم د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت یو له مسولیتونو څخه و چې باید دغه کار وکړي او خو متاسفانه په دې برخه کې مشکلات وو ما هم هغه وخت هم دا خبره کړې البته هماهنګي مثلا دا سیستم هماهنګي نه و مثلا د خارجوړونې وزارت سره د زموږ د یا د اراضي ادارې سره وزارت یوازې په دې برخه کې کار نه کوي نور ادارې هم په دې برخه کې مسولیت درلودې په ګډه دوی کار کوي ترڅو زموږ هغه هیوادوال چې بیرته افغانستان ته ستنېږي او هغه ځمکه نه لري یو نمبر ځمکه باید ورته ورکړل شي او دا د ولسمشر اشرف غني فرمان او دا باید متخومتا څنګه هغه شي چې تم او هغه شي ونښول او زموږ یو شمیر هیوادوال همدغه د آتا په هغه وخت کې د دوی ځمکې غصب شوې وې په ناامنو سیمو کې دوی ویل چې موږ خپل کلو باندو ته نه شوتلای نو دا د غصب مسله موجوده و ستونزې وې او خو له دغو ستونزو سره هم یو شمیر زمکی ویشل شوی د افغانستان په ځینو سیمو کې، او د نه باید سترګې پټې نه کړو چې هغه کورنۍ چې مستحق وي هغوی ته ځمکې ورکړل شوي، خو په هغه سطحه نه چې زموږ میلیونونه کډوال بیرته هېواد ته راستانه شو. البته ډېرو محدودو،
بله محدودو کسانو ته کورونه یا نمرې ورکړل شوي. ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
مننه، غواړم چې دا ووایم، خبرونه ده چې خلک ولې د افغانستان څخه وځي، یعنی ولې افغانستان پرېږدي او بار ملکو ته ځي. اولینه خبره به دا وکم چې کوم په افغانستان کې کوم خلک ځي. اولینه خبره دا ده چې دلته غربت دی، اقتصاد صحیح نه دی، او د پیسو له وجې سه بهر ځي، همسایګانو ملکو ته ځي یا پڑوسی ملکو ته ځي. اولین شی دا دی، او کچیر موږ سوچ وکړو چې آیا کوم خلک چې پیسې لري هغه ولې وځي د افغانستان څخه، مطلب تعلیم ډیر دغه چې دلته تعلیم نشته، دلته ډاکټر نشته، دلته روډ نشته، دلته صفائی نشته، غټ مشکل دی چې جوړ کړی وي. یعنی کم غریبانه خلک چې دي هغه خو د کار دپاره دي، او کم چې ماړه خلک دي هغه د دې له وجې سره دي، د سخت سره مخ دي چې مطلب غواړي چې زما یو کلین ماحول، یعنی مطلب صفا علاقه ولرم، صفا کور ولرم، صفا روډ ولرم، او زه یو داسې زما بچی په یو داسې سکول یا په داسې مکتب کې تعلیم وکړي چې هغه مطلب ش مکتبی خودستان، مطلب مکتبونه کمزوری دي، ډاکټران کمزوری دي، علاج کمزوری دي. په دې خاطر سره ډیر خلک مجبور کیږي چې همسایګانو ملکو ته لکه پاکستان، ایران یا ترکیه، هغو ملکو ته لاړ شي، او ډیر خلک د اقتصاد له وجې، د کاروبار له وجې څخه وځي، د ملک څخه بهر ځي، لکه ترکیه، ایران، لدغه یوادو سره، لدغه وجې، لدغه مشکلات سره مخ.
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. کور ودان رامیسپور صاحب، داسې یو تصور هم شته چې ځینو گاونډیو هیوادونو مخکې مو دی په دې موضوع شاغل میاخیل څخه پوښتنه درلوده چې ولې تیر حکومت ونه توانېدو چې مهاجر بیرته راولي او په خپل وطن کې جذب کړي. داسې تصور هم شته چې ځینو گاونډیو هیوادونو هم دومره ډیره لیوالتیا نه درلوده چې ټول مهاجر دې دوی له خاورې ووزي. داسې ځینې وایي چې گاونډیو هیوادونو له مهاجرو د حربي په توګه کار اخیست. دا ادعا څومره سمه ده؟
دا هم ډیر واضح ده، ځکه چې په دې کې هم سیاسي ملحوظات موجود دي گاونډي هیوادونو سره، او هم اقتصادي وجوهات. د افغانستان کډوال گاونډي هیوادونو کې، خصوصا ایران کې، یو ډیر د کار د بازار یو ډیر تیته کچه وړاندې کوي. په دې معنا چې یعنی د دوی خپل کارګر زیات تنخواه غواړي، او افغانان چون هلته محتاج دي او اړ دي، دوی په ډېرې کمو پیسو باندې کار کوي. دا یو موضوع ده چې دوی سره له دې چې په ظاهر امر دا وایي چې مونږ د کډوالو د قربتوب لیوال نه یو، او دوی باید بیرته ستانه شي خپل هیواد ته، بیا هم دوی په زړه کې ډېر خوشحاله دي چې افغانان هلته کډه وکړي، هلته افغانان هلته لاړ شي او دوی لپاره کار وکړي. سره له دې چې نن سبا مثلا دغه هیوادونه په ډیر بد اقتصادي حالت کې دي، خو بیا هم د افغانان کار کول هلته دوی ته ډیر ارزان تمامیږي او دوی ته ډیر ضرور دي. دوم هلته هغه سیاسي ملحوظات دي، مثلا د مونږ او تاسو بیا هم دغه گاونډي ملکونه د دې علاقمندي درلود، او اوس هم لري چې یو طرف افغانان چې دوی سیاستونو سره همغږي لري، د هلته مشته اوسي، ځکه چې د سرباز نیولو خا آسانه طریقه هم داده چی البته کډوال موجود دی، او دوی بچان دوی استخدام کی دی بیل بیل لار لاره، او دوی بیرته هغه کوم سیاسي نظامونه چې دلته موجود وو هغه دی پرځت وکړول. چې دا تجربه مونږ او تاسو په دغه څلوېخ کال کې په خپل سترګو باندې مونږ او تاسو لیدلې دي. دا په دې کې هیڅ شک نشته، او دغه علاقمندي دوی چې دغه ټول افغانان بیرته افغانستان ته استانه کی، دا فقط یو ظاهری حالت درلود.
او خصوصا هغه افغانان چې شتمن دي، که تاسو توجه کړی ورته صنعتي پارکونه جوړ کړی دي، هلته دوی ته موقع ورکړی چې خپل شتمنی راوړي. ایران خصوصا پاکستان هم همداسي، او شاید ډیرو ته دا معلومه نه وي چې یو شتمن چې له افغانستانه وځي، دا صرف یو شتمن نه وځي، له ده سره ګن نور خلک چې شاوخواي کاروبار کوي، دوی ټول کاروبار باندې اثر کوي. د کوڅې دکاندارم تاوان کوي، نجارم تاوان کوي، ګلکارم تاوان کوي، په ټوله اثر شته. کم فکر وی ایران په ورستیو کې ویل دي چې تر ټولو زیاته پنګونه په بهرانيانو کې افغانانو د دوی په خوره کې کړي ده.
بالکل حتی دوی خپل هغه قوانین هم په دغه عرصه کې ځینې سهولتونه هغه کوم پانګوال چې د افغانستان څخه ځي دوی ته برابر کړی دي، هم پاکستان دا کار کړی دي او هم ایران.
ډیره زیاته مننه کور ودان له تاسو درنو میلمنو ښاغلیو ابوالاحرار رامیسپور د بشری حقوقو د چارو نظر خاوند ښاغلی سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري او همدارس د کډوالو چارو پخوانی سلاکار حفیظ الله میاخیل څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او له سټوډیو سره مو تماس ونیو. د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دی شپه ورځي اوریدای شي.
افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا مرگین نہ ڈارے گم خلکو مرگین نہ ڈارے گم خلکو ڈارے گم خل کو مرگی نہ ڈارے گم خل کو کد وطن پہادی روکے خاور شما کد وطن پہادی روکے خاور شما اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا